The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Assalamu alaikum da VOA Jiva Radio De Rokadar Mona Awridun Po Sahar Monik Marqan Nan Juma Dan Jun Nu La Samad Che Da Gbargoli Miashil La Dir Shum Sara Samun Khoi د دیو ریډیو د سارانه خبرونه په دینیم ساعت کې باز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستې په تور د جماعت او دعوت څلور مشرانو ته د 15 کاله بند او جرمانی سزا واورولې. د قانون مخې اوس دوی کولای شي چې د دې فیصلې خلاف اپیل هم وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړی د شل ایران سره د تفتان سرحدي لارې د هفته اوو ورځې بیرته پرانیزي. دا فیصله پس له هغه وشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دروازې هم په مشروط او محدود ډول پرانستل شوې. او د امریکا صدر ډونالد ترامپ یو داسې قانون منزور کړ چې لمخې به چین ته د اویغور مسلمانانو د ځورولو په سبب سزا ورکړل شي. اوس هم پوره خبرونه. د پنجاب د مرکز لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت له ترهګرو سره د مالی مرستې په تور د ناقانونه اعلان شوی ډلې جماعت او دعوت څلورو مشرانو ته 15 کاله د بند او جرمانې سزا اورولې دي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د ترهګرۍ ضد دریم نمبر عدالت قاضي پر مقدمه د دلایل تر بشپړېدو وروسته د دې ډلې څلور مهم مشران عبدالرحمن مکی، یحیی عزیز، عبدالسلام او ملک ظفر مجرمان وګڼل او هغو ته یې سزا واوروله. تر فیصلې وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ځانګړي پلټونکو عبدالروف وټول ویوی سره په خبرو کې وویل چې د مقدمې د پلټونو په محل ټول نه شاهدانو د دغو تورونو کسانو په ضد خپل بشپړ بیانونه ورکړي وو او دغه په بنیاد دوی ته سزا واورول شو. د جماعت داوا ډلې تر اوسه د خپل مشانو د سزا کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د قانون لمخې دوی کولای شي چې د ترهګرۍ ضد عدالت په ضد د پاکستان سپریم کورټ ته د ځان د سپیناوي په اړه اپیل وکړي. بل طرف ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د برتانیې سرکار لندن کې د متحده قومي موومنت د وژل شوي راهنما ډاکټر عمران فاروق د قتل په مقدمه کې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانې واورولې. عدالت د زیارت کې پنځم په ورځ په خپل فیصله کې د عمران فاروق په وژنه کې نیول شویو دریو کسانو خالد شمیم، محسن علی او معظم علی باندې لس لکه روپۍ جرمانه هم ولګول شي. دا پیسې به د عمران فاروق میرمنې ته ورکول کیږي. د وی وی اردو څنګه د خبر تر مخه عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د عمران فاروق د قتل سازش په پا پاکستان او برتانیې کې تیار کړی شوې وو چې اصل کردار یې هم د ام کیو ام بانی الطاف حسین او دوه نور کسان محمد انور او افتخار حسین وو. په پاکستان کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس د تایید شویو کیسونو شمیره له 1,23,000 نه هم اوچته شو او په دې مرض باندې د سرکاري شمیرو لمخې تر اوسه په ټول پاکستان کې له 3,000 نه زیات کسان مړ شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې د دې مرض د تایید شویو کیسونو سرکاري شمیره څه باندې 60,000 ښودل شوې ده، خو ماهرین وایي چې ښایي د کیسونو شمیر تر دې هم زیات لوړ وي. د سند ایالت د صحت چارواکو رپورت ورکړ چې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په سند کې تر بلې هرې ورځې زیات کسان په کرونا وایرس مړه شول. په همدې حال کې د طب ماهرین وایي که څوار لس ورځې یوه سیمه وتړل شي نو د کرونا د مریضانو په شمیر کې کمی کیدلی شي، خو په مکمله توګه د ناروغي له دې سیمې نشي ختمیدی او د جنازو، حجرو، جماعتونو او بازارونو پر رنګ د ګڼې ځایونو کې دا وایرس ډیره په چټکتیا خورېدی شي. ډاکټر عبدالوهاب وی وی دیوته وویل د دې رنز نه د بچ کېدو یوازینی لاره په احتیاطي ګامونو عمل کول دي. د په وینا د خیبر پښتونخوا په کلیواله سیمو کې هر کور کې د دوو نه تر څلورو د کرونا مریضان موجود دي او کله چې دغه ناروغي سخت شي نو روغتون یا هسپتال ته لاړ شي او بیا ورته دوی د ناروغي پته ولګوي. په امریکا کې د کرونا د وباله عملت لګیدلی لاکډاون یا ټولبندي زوروسته په زورګونو کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي، خو تر اوسه هم زیات کسان بیروزګار دي. د امریکا د کار وزارت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیر اونۍ کې 1.5 میلیون نورو امریکایي کارکونکو د بیروزګارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. په امریکا کې د مارچ میاشتې له نیمایي راهیسې 5.5 میلیون کارکونکو د بیکاری له امله د مرستو غوښتنه کړې چې دا په امریکا کې د ټولو کاریګرو له څلورمې برخې څخه زیات دي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر مایک پامپیو او لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ جی چی په هوایی کې د تړلو دروازو تر شا شپږ ساعته خبري کړې دي. د 2019 کال د اگست را په دې خوا د لومړی ځل د شې د امریکا او چین لوړپوړي ډیپلوماټانو په مستقیمه توګه خبري وکړي، خو دغه دواړو لوړپوړو مقاماتو د خبرو د جزئیاتو په اړه هیڅ ډول څرګندونې نه دي کړې. د چین دولتي رسنیو د امریکا او چین د مقاماتو یا چارواکو لیدنه کتنه مثبت ګڼلې، او په عین وخت کې د خاغلی پامپیو یو ویان په ټینګار سره ویلي چې دواړه هیوادونه پوره دو اړخیزو اړیکو ته ضرورت لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وی وی دی وتا بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. ز فواز لامی د خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه تاسو وړاندې کوم، اوس هم رازو تفصیلی ریپورتونه ده. د لاهور د ترهګری ضد عدالت د روپو د غیر قانوني انتقال او له ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور په نړیواله کچه د ترهګر پیژندل شوی لا قانون ډلې جماعتو داوا مشر حافظ سعید د اوخی په شمول د یادې تندروی ډلې څلور جګپړو غړو ته د بند سزاګانې واورولې. دا په تاسو حال کې ده چې د روپو د غیر قانوني انتقال یا ترسیل د کاروبار تر خلاف د څارونکو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته ورکړل شوی شرطونو عملي کولو نیټه د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. د دفاعي چارو څیړونکو ریټایر جنرال طلعت مسعود د لاهور عدالت فیصله د ترهګرو پر ضد د پاکستان د سخت تګلارې د خپلولو برخه او یو لوی مثال بللی دی. تفصیلی په دې رپورت کې له پیر ولایت چانه واوري.
لاهور ترهګر عدالت د حافظ سعید اوخی عبدالرحمن مکی او حافظ سلام ته د یو یو کال او پروفیسر ظفر اقبال او جماعت الدعوه بلیو د سرغړی یا مجاهد ته د پنځو پنځو کالو د بند سزاګان او رولې دي. عدالتي فیصلې تر مخه دوی باندې د لا قانون ګرځول شوی لشکرتې با تندره وډل سره تړاو لرونکو فلای انسانیت نومې تنظیم ملکیتي جهادات د ترهګر کاروایو لپاره کارولو جرم ثابتېږي. مطبوعاتي رپورټونه تر مخه عدالتي فیصله کې پګو تکړې شو چې د قضیه کې شریک ملزم عبدالسلام به دغه جایدادونه اغېستل، او د عدالت نه سزا شوي درې نورو ملزمانو به د حافظ سلام ملکیتي دغه جایداد چې پکې مدرسه جامعه ستاریه هم شامل او د ترهګر کاروایو او دې کې ککړ ډلو د مالی مرستو لپاره کارولې. عدالتي فیصله په یو داسې وخت مخې ته راغلې چې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته تور نوملړ نه بچ کېدو لپاره ورکړل شوي اویش ګامونو پورته کولو په اړه مهلت روانې میاشتې اخره کې پای ته رسي. د دفاعي چارو سیړونکو د فوج په خوانی جرنل طلعت مسعود د لاهور ترهګر عدالت فیصله د پاکستان لخوا د ترهګر په ضد د سخت تګلارې خپلولو لوی مثال بلی. طلعت مسعود زیاته کړی چې د پاکستان ریاستی ادارو دغه تندرو فکر لرونکي تنانو کامی بهر تر اوستو لپاره ډیره هڅه وکړي، خو په دې کې چې کم تنان داسې کولو نه انکاري شول نو د ریاست سره د هغوی په ضد د سخت تګلارې خپلولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی. روان کال فروری میاشت کې د لاهور بل یو عدالت هم په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته ترهګر ډلو سره مالی مرستو په تور د 15 کاله بند سزا اورولې وه. امریکا او هند پاکستان پنجاب صوبه کې مرکز لرونکي حافظ سعید په کال 2008 کې هند کې شوی ترهګر حملو ذمہوار ګرځوي. دغه حملو کې یو سل اته اتیا تنان وجلی شوي وو. د هند یو لوی دا اعتراض هم دی چې د پاکستان حکومت وخت په وخت حافظ سعید او د هغه ملګري گرفتاروي، خو بیا وروسته دوی د عدالتونو څخه د شواهدو د نشتوالي په سر خوشې کړي شي. د لاهور ترهګرې عدالت د حافظ سعید نږدې څلور ملګرو ته د ترهګرې ملکي قانون کانون 1999 د لومبي او دویم مادې د لاندې سزاګانې اورولې دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلی قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای چې جماعت الدعوه په پاکستان کې جوړې جړل لري او دومره معمولی تنظیم نه دی. زګه د قاضی انور په خبره د یاد قانون د لاندې د تنظیم غړو ته د عمر کېد غونټه سخت سزاګانې ورکول او په ځای معمولی سزاګانې ورکول شي. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا وزیر اعظم عمران خان ته ورکړل شوی یو رپورٹ کې د ای ٹی ایف راتلونکي غونډې نړیوالې د یاد اداري شرطونه تر ډیر حد پورې عملي کولو دعوه شوې ده.
د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره د خپلې ګډې پولې د پرانیستل کېدو تر څنګ له ایران سره هم د خپل دوه اړخیز تجارت په خاطر د یوې هفتې لپاره د تفتان پولې د پرانیستل کېدو اعلان کړی دی. مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د تفتان پوله د اونۍ اووه ورځې د سوداګرۍ لپاره خلاصه وساتي. نور حال پرې له حمید سمسور نه په دې رپورټ کې واوري.
د بلوچستان سره جوخت د پاکستان او د ایران سره د پوله تفتان د تجارت د خلاصې دو لپاره د امر د مرکزی حکومت لوري وسو. په خوارسوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې تاجران، ډرایوران او نور عامه خلک به د کرونا له وایرس څخه د ژغورنې لپاره ماسک، سینیټایزر او دغه ډول ټولنیز واټن به برقرار ساتي. د بلوچستان د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان له لوري د دغه اعلان ارکلی شوی دی. د کوټي د چمبر اف کامرس مرستيال مشر بدرالدین کاکړ وویل چې د کرونا له وایرس څخه تجارتي چارې پټه باندې درېدلې وي.
تفتان بارډر پاپته کې د وورز د پاره چې اوس په کاروبار د پاره خلاصې د طریقې زموږ ایکسپورت ډیر متاثر او زموږ امپورت ډیر متاثر او موږ د دې سره سم د لاس غوښتنه دام کړې و چې دا د سلرش غانټې د تورخم پر رقم هم کې ولې چې په ایران د خوا چې پاکستان ته کم را روان غاډي وي هغه په ډېلو تعداد د پاکستان چې کم فرش فروټس او دغه د خرابېدو هم ډېری واقعي سي وي. نو په دې وجه موږ ډېر پټینګ غوښتنه کړې و زموږ د وفاقي ګورنمنت سره منسیو انټیریر سره چې موږ د ایران سره چې بارډر دی پاګه کې تمامه سوفیس پالو کې دغه بعد دا بارډر دی فوري تور باندې خلاصې نو دا ډېر خوشاینده ده.
بدرالدین کاکړ پر مخ زیاته کړله چې دغه سره دی پوله اوس د میوه د خلاصې دو لپاره ډیره مهمه ده.
موږ د پاکستان د مغه د فروټس ایکسپورت دی چې هغه مینګو دی او رز دی او سم د لاسه دا خاص چې دی هغه پټرو بیس کیمیکلز دی هغه رازي او خوراکي مواد کم پک شي دی. پټرو بیس کیمیکلز دی دا د را مټریال لپاره د انډستری ضرورت دی. موږ د انډستریانو چې کم را مټریال پکارو هغه متاثر دی چې دی فنش کوټ تیار دی.
د په خبره چې د کرونا د وایرس پر مهال د ایران او دغه ډول د افغانستان د سرحدي پولو لټړل کې دوزخه دوی له سخت زیان سره مخامخ وو.
نو امید کو ان شاء الله که خدای کو د دې سره سم د لاس د افغانستان بارډر چکم د چمن دی پر دې به مصطفی الله پاک د ازمر چکم ورته نه ده په دې کې به ان شاء الله مستقامې به راکې.
دا ویډیو ریډیو دا تاسو مو غاګله واشنگتن ڈی سی ناوړی. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره اتحاد ولی ختم شو او له اعلان نه پس اپوزيشن څومره مضبوط شوی او بلدا چې د دې پریکون له عمله حکومت ته څه تاوان رسیدلی دی. حفیظ شیرانی په دې اړه مرکه کړې ده او یو رپورت یې را لېږلې چې تاسو ته یې در اورو.
د بلوچستان کمپرست ګوند بی ان پی مینګل مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي سردار اختر مینګل د تیری سی شنبه په ورځ د پاکستان له مرکزی حکومت له ملګرتیا لاس واخیست. اختر مینګل په قومي اسمبلی کې د خپل وینا پر وخت وویل د بی ان پی مینګل او د حکومت ترمن څوی لوزونه او وادي په تیرو دوو کالو کې نه دی وپاسوي. د بی ان پی مینګل ګوند د بلوچستان د یالتی اسمبلی غړي اختر حسین لانګو دیوته وویل په پاکستان کې د 2013 کال لټول ټاکنو وروستو د مرکزی حکومت جوړولو لپاره د تحریک انصاف ګوند او د بی ان پی منګل ګوند ترمن پر شپږو نقطو باندې تړون شوی وو چې پکې د لادرکو بلوچستانو ستونزه حل کول، نېشنل اکشن پلان باندې عمل کول، د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته ستنیدل، په مرکز کې د بلوچستان لپاره د 6% کوټه یا برخه باندې عمل کول، په بلوچستان کې د اوبو د کړکیچ د هوارولو لپاره د اوبو بندونه یا ډیمونه جوړول وو.
مشر سردار اختر جان چې د غرض اسمبلی کې هم دواړه لیستونه راکړل چې څو کسان ریاسوي دي او څو کسان نور په دا حکومت دور کې پورته شوی دي. نو چې زموږ مطالبات او زموږ هغه شرایط وایلیشن د پی ټی آی حکومت وکړله پاغه دا زموږ با بلوچستان نېشنل پارټي د سنټر کمیټي فیصله وو چې مزید د حکومت سره موږ ملګرتیا نه کوو او د حکومت سره موږ جلا سوالو.
د بلوچستان نېشنل پارټي په کامي اسمبلی کې څلور او په سینټ کې یو غړی او د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې لس غړي لري. بی ان پی منګل په بلوچستان کې د اپوزيشن ګوندونو ملګری ده. د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د اپوزيشن ګوندونو مشر ملک سکندر ایډوکیټ وایي د بی ان پی منګل له مرکزی حکومت جلا کېدل پر مرکزی سطح او اپوزيشن ته ګټه رسوي.
زموږ ټول هغه یو خانه خالی و دا محمود خان خانه و مولانا صاحب نو پر ډیر لوی ساتل دي. نو اوس هغه بله خانه کې وخت منګل ورسره ځکه کورم پرس په مرکز کې مطلب صبح کې آلریډي را سره و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال سیکرټري او د ایالتي اسمبلی غړی نسولا زیری وایي پوزبه پر ایالتي کچه اپوزيشن لا زور ورسي.
اپوزيشن باندې یقینا چې دا اپوزيشن په طاقت خو به اضافه کیږي. دلته اختر منګل ګروپ یا بی ان پی چې دا هغه په بلوچ سیمه کې هغه یو ولسی طاقت لري.
په بلوچستان کې د حکومت ملګری د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي د عمران خان د ګوند او د اختر منګل د ګوند ملګرتیا غیر فطري و ځکه ماته سو. خوشاغلی وایي د بلوچستان پر حکومت به کوم منفي اغیز نه وي.
صدر اختر جان قرون کړی دی د دې توقع د اول ورځ څخه بیا د پرون ورځ پوری والا خو بیا هم د ډیر بلیټ سوی وی د بلوچستان په حکومت کې د اپوزيشن د لاري د دې فیصله ماته څه ډیر زیات اثرات نشکار کیږي ځکه د مخکیم په اپوزيشن کې او اوس مخکې دا و چې په وفاقي په حکومت کې او په صوبه کې په اپوزيشن کې نو زدواره ځای په اپوزيشن کې سوال
و تل چې لنکار او خبریا شهزاده زلفقار وایي د اختر منګل له مرکزی حکومت څخه جلا کېدل د مرکزی حکومت د رنګیدلو سبب نه ګرځي خو پر حکومت فشار ضرور زیات شوی.
پرون دا اختر منګل دا خبر وکړله نو ماشام پورې موږ په ټي وي کې کتل جي ډبلیو پی موبایل چې موږ سره وعده نه دي کړې او دا د اسلم بوتاني چې دی انډیپندنت ایم پی اے چې د ګوادر لسویلا سره الیکټ شوی دی اغم دا خبرې کوي. هلته مسلم لیگ کافم اغبم عام ټویسټنګ په انګریزي کې وایي چې لاس به پیچې نور به پریشر بڑھاوي نو دا خو پریشر به زیات بڑھاویږي او حکومت چې دی نور باید څه کمزور دي.
د پاکستان د وزیر اعظم او د مرکزی حکومت د جوړولو لپاره لښت لږه د کامی اسمبلی د یو سل یو اویا غړو مرسته ترلاسه کول پکار وی.
تاسو د وی ای ډی وی ریډیو اوري د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو لوی ادارې یو ان ایچ سی آر په نړۍ کې د خلکو بې کوره کېدل او مهاجرت یو لوی ستونزه بللې ده. دا اداره وایي چې د 2013 کال په مقابله کې یوازې په تیر کال یعنی په 2019 کې د نړۍ نور 8.5 میلیون خلک کډوال شوي دي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي چې د نړۍ په سلو کې 18 بے ځای شوي خلک یوازې له شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او د برما ملکونو نه کډه شوي دي. نور تفصيل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې اوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د کډوالو تر نړیوالې ورځې دوه ورځې مخکې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړو، ترهګرۍ او نورو ستونزو له کبله کډه سوي او بې کوره سوي خلکو ته استوګنه ورکړي. یو ان ایچ سی آر په خپل رپورت کې ویلي د نړۍ په هر ونیوي تنو کې یو تن له خپلو کورونو بې ځایه کیږي چې وایي دا د انسانیت تر 1% زیاته برخه اغیزمنه کوي. وایي له دغو بې ځایه کېدونکو خلکو څخه ډیر کم یې بیرته د دې توان پیدا کوي چې بیرته خپل کورونو او موتستانسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر لمخې دا مهال په نړۍ کې 9.5 میلیون یا 1.5 کروڑ کسان له خپل کورونو کډوال دي چې وايي په دوی کې یوازې 9.6 میلیون یا 2.9 کروڑ د مهاجرینو په توګه له دوی سره رجستر دي. افغانان هم د نړۍ د کډوالو لویه برخه جوړوي چې په ټوله نړۍ کې شمیر 2.5 میلیون یا 2.8 لک دی او په هغوی کې تر دې مهاله اشاریه څلور میلیون یا څوار لسلکه لا هم په پاکستان او شاوخوا یو میلیون په ایران کې دی او ځینې د نړۍ په نورو هیوادونو کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګرینډي وایي نړۍ اوس د دې بدل شوي حقیقت شاهده ده چې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه اوس نه یوازې ډېره پراخه او هر اړخیزه ده، بلکې ژر ختمېدونکې او لنډمهاله هم نه ده. ښاغلی ګرینډي وایي له بې کوره شویو خلکو دا هیله نسي کېدای چې هغوی خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو له موقع نه لرلو او په کومو ځایونو کې چې دی هلته د راتلونکي ژوند د جوړېدو له هیلو پرته په کلونو کلونو په ناارامه حالت کې ژوند وکړي. موږ د دوی په اړه په بنیادي توګه نوي او لا نور د منلو وړ چلند ته اړتیا لرو چې د کلونو د روانو شخړو د ختمېدو لپاره کلکه اراده وکړو، ځکه همدا شخړې د دوی د بې ځایه کېدو لوی سبب دي. ښاغلی فیلیپو ګرینډي وایي د نړۍ په سلو کې 68 تنه یوازې له شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سوډان او برما هیوادونو څخه د جګړو او نورو کورنیو ستونزو له کبله کډه شوي دي. یو این ایچ سی آر د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رپورټ کې چې د ګلوبل ټرند یا نړیوال رجحان په نوم یې بللی، ویلي د تیر 2019 میلادي کال تر پایه چې د نړۍ کوم 9.5 میلیونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، په هغوی کې یوازې 45.5 میلیونه یا 4.5 کروڑ تنه هغه دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د امریکې صدر ډونالد ترامپ یو داسې قانون منظور کړی دی چې پر بنیاد به یې د چین د اقلیت اویغور مسلمانانو سره د زور زیاتی پر سر چین ته سزا ورکول شي. چین دا نه مني چې ګنې دوی له اویغور مسلمانانو سره بد سلوک کوي او یا په زور یې د مذهب پریښودو ته مجبوره کوي، مګر نړیوال سازمانونه وایي چې چین په لکهاو اویغور مسلمانان په کیمپونو کې بند کړي او په جبر ورباندې د مذهب د پریښودلو کوشش کوي. د امریکا د نوي قانون په اړه به ریپورت تاسو ته بختور شاو وړاندې کړي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د هغه قانون منځوري ورکړی دا چې د اقلیتي ډلو او د ویغر د مسلمانانو سره د زور زیاتی په سر به چین له سزا ورکوي. صدر ترامپ د چین په ضد دا قانون په داسې حال منځور کړی چې د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل تازه کتاب کې ویلي صدر ترامپ د چین د صدر سره په یو ځانګړي ملاقات کې د ویغر د مسلمانانو په ضد د چین د تګلارې ملاتړ په دې غرض کړی وو چې چین ورسره د صدارتي انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. د قانون چې ورته د ویغر د بشري حقوقو اکټ 2000 نوم ورکړل شوی په کانګرس کې د ډیموکراټانو او ریپابلیکن غړو لخوا په اکثریت سره منظور شوی دی چې وروسته په صدر ترامپ د سحت وکړو او دغه قانوني مسوده د چین په ضد په یو قانون کې بدل کړه. د دغه قانون تر مخه کم چینایي چارواکي چې د ویغر مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو په ضد په تشدد کې تورن شول په هغه به سخت بندیزونه لګول کیږي. د دغه قانون د دسحت کولو په وخت صدر ترامپ وویل د سره بعد د بشري حقوقو سرغړون کې مجرمان د احتساب سره مخامخ شي. چین غواخ کړي چې امریکای خپل دغه غلطي سم نه کړه، نو دوی به هم په خبرګون کې ګامونه واخلي او د ممکنه زیان زمواره به امریکا وي. د چین خارجه وزارت په خپل بیان کې د امریکای لخوا د چین په ضد قانون یو لوی غلطي بللې او ویلې دي دا د چین د ګټو په ضد د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاس وهنه ده. د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو د حقونو لپاره کارکونکو د امریکای لخوا د چین په ضد دغه نوی قانون هرکلی کړي او دای د ویغر او نورو اقلیتي مسلمانانو ډلو د حقونو د تحفظ لپاره د قدر وړ ګام بللې دي او ویلې دي دا لومړی ځل دی چې کوم بهرني هیواد د ویغر د مسلمانانو د حقونو لپاره د چین په ضد غږ پورته کړی دی. نوري تورکیل چې د ویغر د مسلمانانو د حقونو لپاره کار کوي او د امریکای د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن غړی هم دی د دغه قانون ستاینه کړې او ویلې دي دا د نړۍ د نورو هغه ملکونو لپاره یو خانه مونږ ده څوک چې په ویغر سیمه کې دروان تشدد په ضد تش په خلو تاود خبرګون نه خای. په ویغر مسلمانانو په تشدد کې د ککړو چینایي چارواکو په ضد د بندیزونو د دغه نوی قانون سره به د چین او امریکای توجن اړیکې نور د تاوتری خوالي ښکار شي، کمه چې په ورستیو کې د کورونا وبا په خوریدو نور هم توجن شوي دي. د امریکای د کانګرس غړي غواړي چې د دې قانون د لارې په چین د باو زیات کړي. چا چې په سینکیانګ صوبه کې نږدې د یو میلیون مسلمانانو په ضد د ترګرۍ په نوم عملیات پیل کړي، په دغه اقلیتي ډلو کې د ویغر مسلمانان کازک او قرغز اقلیتی ډلې شامل دي چې پکې د چین امنیتی ادارې په اکثرو زور زیاتی او تشدد هم کوي او په زور ترې کار اخلي او خوراک او دارو درمل هم نه ورکوي. ملګری ملتونه وایي چین د 1 میلیون نه زیات د ویغر مسلمانان په حراستي مرکزونو کې اچولي او ورسره تشدد کوي، خو چین دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي دوی په دغه مرکزونو کې د ویغر مسلمانانو ته د روزګارونو تربیتونه ورکوي. چین په ښکارا د خپل دغه کمپاین په ضد نیوکه هم ردوي. په سینکیانګ صوبه کې د ویغر او نور اسلامي اقلیتي ډلو په ضد روان تشدد چین په کال 2014 کې پیل کړی وو او ورته د تندروي د چقولو په ضد د درون گزار نوم ورکړی.
او اوس هم ورسیږي یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي او پکې د ایران په خلاف د نړیوالو بندیزونو مسلې ته کتنه شوې ده. دا به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې په کال 2015 کې ایران سره د شوی اټومي ډول نامې یو خطرناک شقدارې چې سخت کال به ایران باندې د وسلو اخیستو لګیدلې بندیزونه ختم شي. خاغری پومپیو زیاته کا چې د لوزنامې د دغه ذکر شوی شق په ختمېدو کې یو څو میاشتې پاتې دي. دینه پس به چین، روس او د دنیا نور ډیر ملکونه د روان کال د اکتوبر نه پس په ایران اهم روایتي وسلې خرڅولې شي. خاغلی پومپیو تپوسو کچھ آیا داس یو ملک ته د وسلو اخیستو اجازت ورکول پکار دی چې د لبنان د حزب الله ګن یا په عراق کې د شیعه تحریکونو په ذریعہ د ترهګرای کارونه کوي او په خپل هم د فوجي میزایلونو تجربه کوي. د ایران د پاره د امریکای خصوصي استادی براین هوک دا خبره په ګوته کړی دا چې په ایران د روایتي وسلو د بهر نه دراغوختو یا یو خارجی ملک ته د وسلو لیګلو د بندیزونو باوجود ایران سوسو زلا په سیمه کې کلو اتحادیانو لپاره وسلو لیګلو نیولې شوې ده. د ایران په دې حرکتونو سیمه کې نسلی جنگونه تیز شوي او اوږد شوي دي. خصوصي استادی براین هوک نوروي چې په ایران د وسلو د موجوده بندیزونو لری کېدو سره به ایران ته په غدا کې حماس ته، په عراق کې شیعه ملیشیا ته او شام ته وسلې لیګل ممکن شي. خصوصی استادی براین هوک دا خبری وال سٹریٹ جرنل اخبار کی چاپ شوی خپل مضمون کی کڑی دی. خاغلی هوک خبرداری ورکڑے دے چی ایران د خپلو میزایلونو په نخا د صحیح لگے دو د پارا د دی د نور جدید کولو او په دی د سمندری جازونو د ویشتو او د جنگی هوای جازونو د راغورزولو منصوبی تیاری کڑی دی. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د کال 2009 نه ایران باندې د وسلو بهر ته د لیګلو یا بهر نه دراغوختو بندیزونه لګولې دي. امریکای په ایران د وسلو د لګیدلې بندیز د میاد اوګدولو د پاره یو نوی قرارداد تیار کړی دی او د دې د منځورې د پاره ټولو فریقو سره رابطي هم جوړې کړې دي. د روس او چین د امریکای د دې قرارداد په منځوري دوه کې फायदा ده ځکه چې په قول د خصوصي استادی براین هوک چین او روس ته مشرقي وسطا کې د امن په ځای د اړیګړینې زیاته فائدہ ده ولی چې دا دواړه ملکونه و ایران باندې د خپلو فرقېدو جنگونو د جاري ساتلو د پاره خې پریمانه وسلې خرڅي. خاغلی براین هوک خبرداري ورکړې ده کده امریکای دا قرارداد ناکام کړې شو نو امریکا حق لري چې په ایران د وسلو د بندیزونو په نورو ذریعو د برقرار ساتلو د پاره لاس خپي او خولي. سلامتی کونسل په کال 2015 کې 2201 نمبر قرارداد کې لګیدلې زیاتره بندیزونه لری کړی دي، خو ورسره د ځینو ملکونو لخوا په ممکنه توګه د بندیزونو د سم دستي د بیا لګولو د لپاره طریقې کار هم جوړ کړی دی. د وسلو بندیز د دغو شریکو بندیزونو یو برخه ده. ایران د پاره د امریکای خصوصي استادی براین هوک د خپلې وینا په ختمولو ویلي دي چې د سلامتی کونسل د پاره د صدر ترامپ د حکومت خوخه حکمتي عملی داده چې په ایران د وسلو د لګیدلې بندیز میاد او غزایی هر کله چې امریکا با زیات نه زیات اقتصادي فشار اچي او د ایران د زورګیره جواب ته به ځان تیار ساتي. هر څه چې وی او امریکا به دا خبره یقیني کوي چې د ایران په سرتي دا او انقلابي حکومت باندې د وسلو بندیز په ځای او ساتلې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي اډیټوريال وی او ای واشنگټن ډي سي 202 3 او
یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.